السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاستویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښوولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیر دی کارلو سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له اغلی دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي چې نوموړي د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسله به د ملګرو ملتو غړو هیوادو ته وریاده کړي. د دې ټلیفوني خبرو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند نومان زیب نن سه شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو د کوهاټ د لاچی سیمې د شکر درې په سړک پر سر د پولیسو په موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د اسد په نوم د پولیسو یو چارواکی او څلور نور پولیس وژل شول. نوموړي زیاته کړې په دې پیښه کې دوه ولسي وګړي هم وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه په وروستیو کې زیات شوي چې د ډیرو پراد پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی منلې. د نننۍ حملې پړه چا نه ده منلې. تاسو له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي او جکپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو وغوښتل چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د یو روسي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 200,000 او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 500,000 او 600,000 ترمنځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځایه شوي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د پنځم کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 588 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. او وروستی خبر هم له کرکټ لرو. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په لړ کې به نن پاکستان او انګلستان سره مخ وي. دا لوبه مخامال د سریلانکا د بولالاګو په لوبغالي کې پیل شوې. د هند او سریلانکا په قربتوب د شلووریز کرکټ نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوې. سبا د سریلانکا او نیوزیلند ټیمونه لوبه ولري. په پرونی لوبو کې بیا د ویست انډیز لوبډله وتوانېده د زیمبابوې ټیم ته په لوی توپیر ماته ورکړي. خبرونه مل ازادي رادیو واردل کولای شي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې او مطالب واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په متحده ایالاتونو کې د افغان زرګونه پخوانی کمانډوي ځواکونه اوس له بې برخلیک حالات سره مخ دي. له افغانستانه به ځینې نور مسایل هم لرو. خو نن اوکراین کې د روسیې د جګړې د پیل د کالیزې په مناسبت د اروپایي اتحادیې مشران په کیف کې په یو لړ مراسمو کې برخه اخلي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل نن پنځم کال ته ورسید.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په متحده ایالاتونو کې د افغان سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانیو غړي له بې برخلیک حالت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي دا ځواکونه چې وړاندې افغانستان کې د متحده ایالاتونو د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره همکاري کوله، اوس د هیواد کې د کډوالۍ بهیر ستونزو له امله بېلابېلو ننګونو او د خپل راتلونکي اړوند ویرې سره مخ دي. دغې رسنۍ ویلي په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پر سرتیرو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان پخواني عسکر تر برید وروسته پر افغان پخوانیو سرتیرو غور زیات شوی دی. بلخوا په امریکا کې ځینو افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو او د دوی پخوانیو چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې.
د سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانی غړي چې اوس په متحده ایالاتو کې میشتي د امریکا د دولت لخوا د کډوالۍ اړوند وروستیو پریکړو له امله له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز د دوشنبې په ورځ یو راپور کې په امریکا کې د میشتو یو شمېر دغو قطاعاتو پخوانیو غړو په حواله ویلي چې د افغانانو چې وړاندې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای سره همکار کړی، اوس یې ډیری په امریکا کې له اندېښنو او ویرې سره مخ دي. د نیویارک ټایمز د راپور په ټکو سفری قطاعاتو کابو لس سره غړي او د هغوی کورنۍ د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې وړاندې افغانستان کې د جګړې پر مهال د واحدونو د سی آی ای په مستقیم ملاتړ مهم نظامی او استخباراتي عملیات ترسره کړي او د طالبانو او نورو ډلو سره په مبارزه کې مرکزی رول لوبولای دی. راپور کې راغلي چې متحده ایالاتو ته له رسیدو سره سم د دې پخوانیو ځواکونو ډیری غړي د کډوالۍ له ننګونو سره مخ شوي دي چې د دوی لنډمهالي میشتېدنې دوی له باثباته کارموندنې او عادي ژوند کولو راګرځولې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په سرتیرو له ډزو وروسته د دې ډلې په لور د خلکو پام ورزیات شو چې پکې د دې واحدونو یو پخوانی غړی لکنوال د شکمن په توګه وپېژندل سو. دا هغه څه دي چې متحده ایالاتو کې د دې واحدونو یو شمېر غړو او پخوانیو کمانډو او افغان پوځیانو پخوانیو مسولینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په واشنگټن کې میشت یو پخوانی افغان کمانډو قمندان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
امریکا هغه افغانان چې مثال کوم جرمونه به وکړله دونه غې نه ورته کوي، نو شاید اوس تابان یو څه تغییر پکې راغلی. ولې به نه راغلی؟ دا د یو ملک دپاره یو غټ ګواښ دی، یو غټ خطر دی. نو تابان فرق به کوي. داسې خلک شته چې افغانان دي، د شپې سکیورټي ګارد دي، څوک تا ته چوکۍ نه درکوي چې راځه ته پلانکۍ قمندان وي، راسته زما په چوکۍ کې نه، دلته یو عادي ژوند کوي.
د غشان په ورجینیا ایالت کې میشت د دې واحدونو یو پخواني لوړپوړي قمندان او د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال د خاصو قطاعاتو او کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل چې روان وضعیت دی د خپلو پخوانیو ملګرو د وضعیت اړوند سخت اندېښمن کړی دی.
دا غي اسناد نه برخمن دي د تاسو زیداري چې دی ځکه از لکنوال په شکل باندې چې عملو کو په واشنگټن کې نکاح دولت تشویش دی چې امکان لري دا نه کان هم کې داسې عمل اسناد نه باندې دي جدي غور او وخت پر یې چې تخپل یو نو تشویش دی. په عین زمان کې د نکاح دولت د غیر قانوني ماجرینو د شاړلو یا ایستلو لري ککه روانه ده. دا افغان پوځیان هم دا تشویش او اندېښنه لري چې ممکن دوی هم په هغه ډله کې شامل کړي، او نو دا اندېښنې خپله یو ذهني تشویش افغانان ته اچولی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکني نظر هم ولرو، خو نوموړی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا اندېښنې په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بي سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی و له حملې وروسته مطرح کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بسترې سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 26 واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال حمله وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي وو چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د 01 پخوانیو غړو استوګنې بهیر یې نور هم پیچلی کړی دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ډیری پخواني سرتیري او پوځیان لا هم د جګړې اړوند له رواني اغیزو رنځوري او که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بېلابېلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخواني غړي پوځیان قوماندانان مسؤلین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی ای پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتېدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربېره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل نن 15 کال پیل شو. په کیف کې د دغه جګړې د 15 کال په مناسبت باندې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې پکې د اروپایي اتحادیې مشرانو برخه اخیستې وه. دوی لکیف سره د خپل ماتړ په دوام ټینګار وکړ. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په ریپورت کې.
د فبروري په 24مه چې د جنگ د پیل د کلیز ورځ ده، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ویډیو لینک له لارې د اروپا پارلمان ته وینا کوي او په کیف کې به د اروپایي اتحادیې لوړ پوړي مشران استقبال کړي. د اروپایي اتحادیې د اعلامیې له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا واندرلین او د اروپایي شورا رئیس انتونیو کوستا به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي او د انرژي هغه تاسیسات به وګوري چې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې زیانمن شوي دي. ښاغلي کوستا کیف ته د سفر په درشل کې وویل چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خلکو تر څنګ په کلک عزم او ثبات ولاړه ده. د هغو کسانو سره چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي، هغه کسان چې ټپیان شوي او ټول هغه کسان چې دا ظالمانه کړاو زغمي. هغه زیاته کړه چې د 4 کلونو په تیریدو سره موږ بیا ټینګار کوو چې زموږ ملاتړ پیاوړی، متحد او ثابت پاتې دی. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوکراین لپاره پوځي ملاتړ کې د پام وړ کموالی جبران کړي. اروپایي هیوادونه اوس په داسې حال کې چې کیف خپله هم اکمالات رسوي، د ناټو د یوې طرحې له مخې د اوکراین لپاره د امریکا وسلې او نور پوځي تجهیزات پیري. تیر کال اروپایي هیوادونو، کاناډا او نورو متحدینو اوکراین سره د مرستو او ملاتړ د همغږۍ لپاره او د غرض له جګړې وروسته په دغه هیواد کې د سولې ساتنې د یو ماموریت لپاره یو ائتلاف جوړ کړ. دغه ائتلاف د سه شنبې په ورځ د فبروري په 24مه آنلاین غونډه کوي. د برتانیې صدر اعظم کیر ماستر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې قرباني دي. اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 15 کال ته ننوځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی سربازان په کنګل شویو مورچو کې د سختو بریدونو څخه مخنیوی کوي، ملکی وګړي د شپې د ډله ایزو ډرون او توغندیو بریدونو سره مخ دي چې د ژمي د سخت هوا په جریان کې د انرژي رسولو مخه نیولې ده. د تلفاتو ارقام توپیر لري، خو یو وروستي راپور د وژل شویو ټپیانو او ورکو شویو شمیر 1.2 میلیون روسان او له 5 لکو تر 6 لکو اوکراینیان ښودلی دي. د جګړې په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځایه کړي. نړیوال بانک اوکراین کې د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت وویل چې د اقتصاد رغونه به په یوه لسیزه کې 588 میلیارد ډالره لګښت ولري، خو د بیا رغونې له پیل مخکې جګړه باید پای ته ورسول شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مسکون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بار بیا وویل غوړه بولی چې ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونشي دا به د ایران لپاره بدوي. له بلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزی ګرام وایي ایراني مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسی شي، نه دا چې بې موافقې پاتې شي. هغه پر ایران له برید سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د هود په څلورمه په خپل ټولنیزه شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړې ته ونه رسی شي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بدوي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بدوي، ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلېدو وړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو له امله د ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړو چې له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولی نشي. ګراهام په ایکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویاند شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاوه چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومي میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمی نومول شوی د وزره وو تنو وشل شویو کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خپاره شوی دی. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومي د اعتراضونو د 2900 وشل شویو کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړی او ویل دي چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3100 دی. د یو سلو یو دیش کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سبل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبې په ورځ د هود په 15مه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړی او زیاته کړی ده. ځپونکي ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د مسالو طبيب او ټوکارونه د افغانستان په شمیر سیمو کې د خلکو د ورځنی ژوند مهمه برخه ده. یو شمیر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره له دغو مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغو بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات سدي فیروزه عزیزی ته به غوښو.
د مسالو او طبي بوټو عطر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یې شمیر کورونه هم خوشبویه کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
داچی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالي ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بېلابېلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل.
زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره که د معدې علاج وي یا که د پیالادۍ مشکل وي یا که د نورو بواسیرو نورو امراضو تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیرکۍ چې ده هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چی دا غل ماشومان ورسره دا غوزه چی دا جوش کوي، د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي چې وایي مېندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخه کیږي. د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزکي په نوم یو بوټی وي چې بتر وباسي او ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا راځي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېری کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي
هر څه مصالحې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. موږ پکې ډېر سابقه کار یو. آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبیب بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو 3 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه هضمي سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ په نوم باندې کنه، دا بدني کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغوی کلسیم کم لري. مراجعین بس د ورځو خبرې نو دا دوره سپوره اله 15 سلا شلو پوره مراجعین راځي. الحمدلله خو خوشاله یقین وکړه ډېر لرز نه اوس نو لرز مکنه خلک راځي.
دا په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای شي د روغتیایي ستونزو لامل شي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل.
دا یوه طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کیږي او ډېر وخت مفید تمامېږي. خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسانو ته. په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي، خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه بېته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دي اخته کړي وي. داسې یو مریض
دا چې افغانستان غرنی هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې یې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 38,000 سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 33 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
څېړونکي په پیشوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې له لارې هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي. دوی وایي په پیشوګانو کې یو ډول ویروس له انساني ویروس سره ورتهوالی لري، نو دا تمه شته چې د پیشوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
طبي څېړونکي وایي چې په پیشوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولی شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوې اغېزمنې لارې پرانیزي. د یوې نوې ساینسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورته والی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدی شي. د متخصصانو په وینا په پیشوګانو کې یو ډول موندل کېدونکی ویروس له انساني ویروس سره ورته والی لري، ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي. نو ساینسپوهان هڅه کوي د پیشوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو څېړنو له لارې د انسان د معافیتي سیستم غبرګون په ښه ډول درک کړي. څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولی شي. په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړې کیږي او یاداسي تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نښه کړي، او په دې برخه کې د پیشوګانو څېړنې مهم رول لوبولی شي. سربیره پر دې څېړنو ښودلې چې په پیشوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبیعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري، لکه لیمفوما او د سینې سرطان، ځکه چې دا ناروغي په طبیعي چاپیریال کې وده کوي. نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي. ساینسپوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي. په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول، د ډي ان اې ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې هم دا ورته والی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي که په دې برخه کې څېړنې په همدې چټکۍ دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوې ترلاسه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د انجن په ښوونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي وي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.